السلام علیکم دا مشال ریډیو دا په خبر کې د ماسیګر سلور بجی شوی دی سانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته دوا پروګرامونه لرو. لمړی بدر ته د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو او دا غیرستو بیا تاندې هلی خبرونه چې نن پکې په نفسیاتي مسلو خبرې شوی دی. د مشال مرکه طرف ته ورسو په نننې مرکه کې لپخانی اډوکیټ جنرال اقبال مومند سره خبرې شوې دي. د خبرونې قربا ګل ایاز ته راځي چې ورته وښو. د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشری حقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره. د مشال مرکه
د مشال ورو درونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د ژوند د کار او بیا وسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د خیبر پښتونخوا یو وتلي شخصیت چې په خوانی اډوکیټ جنرال هم وو، اقبال مومند صاحب ملمه ده. اقبال مومند صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني، ثانک یو جی.
اقبال مومند صاحب لګ اوریدونکو ته که تاسو وایئ چې په تاسو کم سیمه کې پښتونخوا کې زیږیدلی وای او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي؟
زه هو جی پښتونخوا کې 400 ورته وای جای کې مرزو سره زیم کله ازما کړې وي. هغه وخت د سبق ډیر دغه نو ما د سلورم پورې سبق کلته پرمری په کړی کېدو به زه مرزو ته براتم د های سکول او بیره لمه تورنګو ته نو ما بس 7 میل چکم دی زمنګ ډیسټنس وو میل مزل به ما په سایکل کاو سهار وو میل او بیا واپس ډیر مشکل سره زمنګ مخ په اورځو کې وا زاسې سکولونه نږدې بالکل نو نو مونږ ته به دا طریقې سره سبق کړتا دا میټر کا پوری ویو جی.
نو
دې ته شمالي اشنغر وای چې ارزاده کې جی.
ها شمالي اشنغر کې
جی.
او دا غیر رستو بیا تاسو د لوړ زکړو لپاره په خبر ته مخه کړله کنه؟
دا غیر نه پس جما بیا چې کوم دی نو د مردان کالج نو کړل او بیا را نه مخه بر دا کالج په خبرې نشته ته جی.
اوه
په خبرې نشته نو ما چې کوم دی نو تنا په 74-75 کې حالت دی لګر کې ویټ شو او بیا دا غیر نه پس بیا را لم په خبر ته نو پریکټس بیږي په 75 کې شروع کو.
ها
نو ناغه تقریبا زما 50 سال ما سټینډینګ پریکټس وکړو په خبر کې چې د سپریم کورټ هم د سینیئر وکیل یم جی. او په دې دوران کې چې زه د ډیسټریکټ لاندې د ډیسټریکټ بار جی په 1997 کې پریزیدنت پاتې شوم. الیکشن مې وکړ جی کنټیسټ کو بیا په 2005-2006 کې مې د کوټ الیکشن وکړو دا غي هم زه پریزیدنت پاتې شوم صدر جی. او بیا د هغه نه پس چې د ډیپټی اټارنی جنرال نوم 2008-2014 پورې جی هغه مې تقریبا دا واته کال دغه وکړو جی د سرکار د طرفه فیډرل کیسز چې ساده دي دی وفا کو هغه کې وم پیچ کو د سپریم کورټ ای کورټ کې نوم دا را سره روانه مې جی.
پنځوس کال وکاله دا یو ډېر مودر دا دونه مودر نیمه سینچری ده. نو دې موده کې لکه کوم ګورو د وکالت د پښتنو په سیمه مانی نو څنګه مو د وکالت پیشه خپل کړه؟ آیا د مور او پلار طرف نه ځکه چې موږ د پښتنو میند پلرونو زیاتره هم دا یو شوق لري چې خپل زوی ته وایي چې یا ډاکټر شه یا انجینیر شه؟
تر څو پورې چې زما د اغونو زما د والد صاحب کیسونه ډیرو زما کو دا کیسونه نو ما باغه کته چې هغه براته 400 ته نو زه باغه سره کډه کډه راتلم ما به دا وکیلان قتل په 400 په ډیسټریکټ کې چې یو سیول ججان سره به پیښ کېدل. دا زما پلان ما ته ویل چې راته به وکیل جوړي ځکه چې زما د کیسونه ډیر زیات دي او زما دی وکیلانو سره ډیر دغه دی چې دا پیشه بخپلې نو ما چونکی اگر علي دې سره مينه پیدا کړل نو زما ذهن دې ابتدا نه دو چې راځه به وکیل جوړي غوا.
ها نو د وکالت تاسو څنګه وویل چې په 1915 اویان کال کې تاسو نو تاسو ډیر دغه کتلې دي پړاونم کتلې دي د پاکستان د سیاسي حالات له پلوه بیا عدالتي کمنګ د تاریخ را واخلو نو په هغه وخت کې او وسنی وخت کې څومره تاسو ته فرق ښکاري؟
څوبر چې د مخکینی وختونو هغه به داسې و چې عدالتونو کې به ججان هم ډېر کم و او ډېر کمپیټنټ کسان بیې اغېسته، ډېر خاندانی خلک بیې اغېسته چې کوم به په دې کورټ کې و. نو موږ ته اوس هم یاد دي چې لکه اوس میا برهان الدین دی، نو هغه بیې واغېسته جسټیس، دغه شان بیې سردار پخری عالم دا زاری نه واغېسته. ډېر نامي ګرامي خلک بیې واغېسته چې د هغې باندې به هېڅ قسمه داغ نه و، هم به خاندانی هم به ډېر هغه کمپیټنټ و. داسې بیې زاری نه مفتي ادریس واغېسته، داسې بیې د دغه نه د دې ځای نه پېښور نه سردار خان واخله. اوس هغه وخت سره سره چې کوم دی هغه معیار پاتې نه شي چې کوم ججان دي نه ټول په سفارش باندې کېږي پارټۍ سره ریلیټډ او کمپیټنسي په کې بالکل نشته دی چې ورشي. نو دا فرق به تاته نه ښکاري چې آیا دا لاندې داسې ول جج دی که دا د کورټ جج دی که دا د سپریم کورټ جج دی. نو بالکل هغه کمپیټنسي ختمه شوې په سفارش باندې پارٹی لیول بانے کا غالب کا او نه به خاندان وی نه به وکیل لیزه عزت اور کای نه به ډیکورم د عدالت ساتي. نن سبا آی کی ډیر زی فرق دی او وکالت اوس چې کوم دی نو ټول د سید مخلی حاصل شوی دی. هغه چې کوم لیګل کوم پر عام وګړي دا دغه وا چې ما ته به انصاف مل لیګي نه نشته دی. هغه تقریبا هغه دی اوسنی وخت ډیر زیات فرق دی په وادي اوسنی.
څنګه تاسو دا فرق خبره وکړله اقبال مومن صاحب؟
یعنی هغه وخت به خلک مطمئن دو چو تو پته و چې دا جج چې کوم دی انفلوئنس کیږي نو او د اوس وخت کې چې دی نو د دې هغه معیار پاتې دی په معمولي دغه باندې پولیټیکل دغه نه ډېر سخت وي. که سړی د پولیټیکل دی وخت منسټر دی او که هغه فیډرل دی که دلته دی خو هغه ته معمولي غوندې دغه چونکي نو فورن انفلوئنس کیږي دغه پاکې فیصلو ته به ویني. بل هغه ده چې د کرپشن ډېر زیات په دې زموږ په جوډیشن کې روان دی دومره زیات چې اوپن چې څوک پیسې ورکوي د هغه پاکې فیصله کوي. هغه حانس کی چې کوم هو یو سړی به راته چې عدالت خو دا سوسیز دی چې انصاف ته راځم چې یاره ما سره زیاتې شوې دلته نه هغه د انصاف هغه قصه جنازه بس چې شوی ده بالکل هر سړی دا ذهن کی چې یاره سفارش دی ونکو پیسه دې ورنکړه دا نو کار دی نه کیږي. نو هغه معیار اوس دی جوډیشن ختم
شوی دی. تاسو دا معیار خبره کوي که موږ د پاکستان له تاریخ وګورو او بیا د عدالتي تاریخ کوم وګورو نو د اغلی فیصلې هم داسې نه دي پاتې شوي. نویمې لسیزې کې که وګورو، اتیامې لسیزې کې که د مارشال لا توسیع کی یا که د بېنظیر بھټو حکومت ختمولو بیا پسې دا یو ډېر لوی هغه دی که موږ ګورو. او بل تاسې 50 کاله وشو اقبال مومن صاحب په دې هغه کې نو تاسې ټول هر څه په نظر مانی دي د موجوده حالاتو ته موږ راشو وګورو. نو اوس د پاکستان حکومت په اساسي قانون یا په آئین کې وشتم آئینی بدلون یا ترمیم راوستلو منظورم شو، عملیم شو، وفاقي عدالت هم جوړ شو. نو که لږ موږ د اوریدونکو ته په اسانه ټوکه ځکه موږ اوریدونکي چې دي دې معنی خو پوهېږي چې آئینی ترمیم راغلی اوس لکه څنګه د قبایلي سیمو په اړه باندې د 15 او 16 آئینی ترمیم راغلی وو. نو دا دی هغه معنی تاسې په لږ په اسانه ټوکو کې پوهېږئ چې دا آئینی ترمیم وشتم څه لپاره وو او دې کې کومې مهمې خبرې وې؟
څو پورې چې د دې نن دغه د ترمیم کې چې دې کې دا څه وکړو چې د فیډرل کانسټیټیوشن کورټ ته جوړ کړو دا تبدیلی په کې راوسته چې یاره یو وفاقي عدالت یې جوړ کړو چې د هغې ځان له چیف جسټس پي او آئینی چې ورته موږ وایو او دا بل عام چې کوم دی چې دا د اپیل او د عام کیسز کوي نو د دې دپاره سپریټ کړو چې هغه اوس مطلب دا دی چې کوم هغه یحیا پریدي و آلریډي نو هغه یې جوړ کړو او دې بل دپاره دا امین الدین یې ولګاو. نو د هغې دپاره دا دی چې خو دا دوستي شو نو د هغې هغه رول چې کوم دی نو هغه ډېر زیات لکه کم شو چې کوم به یو سو یو جج به وو او یو چیف جسټس به وو.
بخښنه غواړم، رول د چا کم شو؟ آیا د آئینی عدالت کم شو او که نه د سپریم کورټ عام عدالت کم شو؟
نو د آئینی عدالت رول زیات شو که نه زیات تر د کومنټ او کم کیسونه نه به آئینی ته ځي او چې کوم د عام روټین کې څه اپیل دی ریویژن دی ریویو دا نو دا د بل چیف جسټس شو. نو لہذا د هغه پاور زیات کو هغه به هغه کیسونه دي چې ډېر عامي امپارټنټ دي او د حکومت سره ریلیټډ دي. دې کې دوی هغه کسانو ساتل دي په آئینی کې چې هغه د ګورنمنټ په ځبداري چې د انفلوئنس دي لکه دې وخت هغې طرف ته مایل دي چې کوم مایل دي نو هغه جج یې واغسته او هغې سره دا نور ججان هم واغسته چې د هغوی په لاس کې چې څه پیسه لپور غواړي نو هغوی نه هغه پیسه کاغذ دی
خلک تاسو وی چې د سپریم کورټ چې کوم دوه مهم او سینیئر ججانو جسټس منصور او جسټس اطر من الله نو هغه چې کوم خبره کړې و چې عدلیه د حکومت ماته چوا نو
داغي خبره بالکل ټیکو هغه نور داسې هغه د محسوس کړه دوه ډیر حالي ججانو او کمپیټنټ مقابلان مو دي چې انکی سینیئر موستو نو هغه چې دغه د پاتې شو یا یو کو نو انا کې رائټ خود مسور علی شاه جوړې دا هغه وخت نه د سره زیاتې و شو دویم نمبر به داسې و شو چې ترمین الله دې نه هغه د کپدي جوړې چې خپل دغه چې ایز چیف جسټس سیستم آباد ای کوټم ډېر ښه پیسې لري کولې کمپیټنس دا و خو لیکن هغه دا چې اوس هغه اصولي ته ور باندې چې ویل مونږه نو شو نور کولې مزید ولې چې دا غي د دې سره نه ګری کېدل چیرې مونږ باندې عینی د غراغه نه عینی ته شاوی ته فاروق نه هغه چیرې مونږه چون کې هغه به د حکومت د تبو ده لاندې نه وي یې نه کارو کاوی ریزاین وکړو
حکومت دا یو دریز لري چې دا دواړه ججان چې دي دوی یو سیاسي ایجنډا او د دې فیصله هم د یو ګوند حمایت کې وراتل نو حکومت خود دا وایي
نو سو پور چې زمونږه زو ته په کوم نظر باندې ګورم نو دا سماته سنخ کاری کمپیټنټ کسانو دا خډیر لکه خاص کر منصور علی شاه چې نو ډیر سینیئر موز دیجو او د ججمنت بل کټیر لې خلکو با دا کوستا ایول چې را دا ډیر خو پیسې لري دا سماته په کیسه نخ کاری چې را دی او پټای
اقبال محمد صاحب خبر اتری جاری ساتو یو وڑک شندہ مالو دا میر صبح حاضری
مشال راڈیو پروی پانی او ایپ ہم آبری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
د دمیرستو اقبال محمد صاحب سره خبرته ادامه ورکو د دمیر مخ کې اقبال محمد صاحب تاسو خبرو کړ چې وفاقي آئینی عدالت جوړ شو دا غي چیف جسټس چې دی امین الدین غي سوګند هم پورته کړی دی د سپریم کورټ چې دی سپریم کورټ وجدای وی هغه کې سونو به ګوري چې کوم عام کې سونه دي د خلکو او چې کوم آئین یا حکومت سره چې کوم تړلی هغه دي کې سونه دي نو هغه به وفاقي آئینی عدالت ګوري په دې وشتم آئینی ترمیم کې د اصلاحات خبر هم شوی او په ځانګړي توګه معنی د عدلی نو په هغه معنی تاسو څه نظر لرئ او دا اصلاحات څنګه دي دا
دی لکه اوس دا ویل چې یو خو دا وکړه چې د سینیئر موست کوم دی نو جج با یعنی چیف جسټس د پاکستان بلې لکه دا دغه وکړه چې ترانسفر اف ججز ویل بی میډ ترو جوډیشل کمیشن نو هغه چې کومونو هغه لکه د ایگزیکټیو چې کوم پاورونو هغه لکه کم کړو او هغه به جوډیشل کمیشن باندې دی دا ترانسفر وکړي د ججز یو یې دا لکه اصلاحات پکې راوستل
جوډیشل کمیشن کې بیا څوک غړي څوک وي
هغه جوډیشل کمیشن کې دوی مختلف دغه کړي پولیټیکل سیاسي پارټیان هم کړي د حکومتي پارټۍ هم دي د اپوزیشن هم پکې دي او هغه او نه هغه نه هغه ممبران د کمیشن له ممبران د سېنات ممبر دوی هغه کمیشن جوړ کړی دی دا جوډیشل نو دا هغه کړه کړه ججانو چې اپوینټمنټ کوي نو دوی هغه چې دلته نه ریکمنډ کی کوم کسان نمونه ده کده وکیلانو د جوډیشل کمیشن ته لاړ شي نو کمیشن کې ته بیا غره دغه دوه کسان د پیپل پارټۍ دي نه دوه کسان د پی ټی آی نه نه دوه کسان د جیم په دې حساب سره ته دوی کیری کمیټی په دا به وګوري چې دا کمپیټنت دي خو لیکن هغه کوم چې دا اوس مونږ په خور کې دا نه حاله سوځي ججان یو شخص دي تیر ده نو په دې کې تقسیم کړی دي پیپل پارټۍ او سره ور سره د نون والا او د دې ټولې په خپل منځ کې دوی تقسیم یو دوستا جو 2000 مارک او 2000 ټول پولیټیکل کړه انډیپندنت یې نه دی هغه چې موږ دا وایو چې ډیر قابل کسان یې هغه سې د یو پارټۍ سره تعلق نشته نو هغه په غیر معنی زیاره اثر دی پارټیانو خپل منځ کې هغه وړي وی شي او وایلی په دغه حساب باندې دی چې ته زما د سړی ترانسفر کا زمبکی انټرست دی بلدا ده نو دا چې هغه لکه امپارشل خبره نه ده
سیاسی گندو نے ہمیشہ تل دا سے کم خبر بھی اغین دی انکار تل وی چی منگا دا اصلاحات و خبر رکھو سنگتا سو جوڈیشل کمیشن خبر وکڑا دا دین علاوہ کمی ممادی دا سے شاملی دی چاگا دا اصلاحات سر تللی دی دا عدلیه
دا عدلی لکه دویش دا اصلاحات لکه یو خود دغه کچه کمیشن تکه کنه مخته ودا کن او دویم نمبر لکه داره چه د دوی د کوسته د چیف جسټس هغه بابا نو هغه مال کدی داسې وکړه چې اوس بس سینئر موش جج برازی کنه نه هغه لکه دا و چې دوی داسې وکړه لکه اوس یو کم به خو خود لانی نه به راوغه سوغه به کم دی نو چیف جسټس مقرر کو درې سالور نمونه بلانه دو نو نمبر 1 به پری خو د لکه منصور ریشه پری خو او یا لانی نه راوچت کو
لحاظ
لکه دغه اصلاحات دغه پکې ښه دي چې یاره سینئر موسته خبره لاړه ده نو ابل به نه ډای کېږي او هغه رایټ بره دی جونیئر نه والی کېږي سینئر نه والی کېږي
که موږ دې کې اقبال محمد صاحب که وګورو نو د څنګه تاسو خبره هم وکړله چې آیا سپریم کورټ آف پاکستان او اوس چې کوم وفاقي آئینی عدالت دی نو دا دواړو کې د اختیارات چې دي هغې تجویز کول او د هغې اختیار کم دی نو تاسو څنګه ګوري چې دا دې کې توازن شته او که نه
سوپر چې دغه تعلق دی نو دی به صرف آئینی میټر چې کانسټیټیوشن کې سانه مطلب دی چې کیس سپریم کورټ کې دایریږي نو دی به هغه ګوري چې یاره کانسټیټیوشن د لاندې کوم کیس فایل شوي دي نو هغه به د هغې تغفیرډز ته ځي او وفاقي ته او چې کوم لکه سیول میټر شو کریمینل میټر شو چې د کیس سره ریلیټډ دي لکه عام روټین کې نو هغه به دی بل کورټ ته ځي چې کوم کې دا دغه مقرر کړی دی دا عام یا فری دی چیف جسټس کړی دی دا به عام د روټین چې کوم کیس دي دا به دې ټیک کوي نو یو بل به دا نه کوي کانسټیټیوشن به دې نه کوي او هغه کیس به دا بل نه کوي دغه جدا شو یو بل انکورج کوي باندې یو بل
تاسو خپل تجربه څه وایي چې په پاکستان کې دا لومړی وار دی او په 2008 کال کې چې کله میثاق جمهوریت کېدو نو هغه وخت کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او بنظیر بھٹو دا ویلو چې را یو وفاقي آئینی عدالت ته جوړ شي نو آیا تاسو څه ګڼئ چې آیا دا یو ښه اقدام دی او کنه کومنګ د نړۍ نورو هیوادونو کې وګورو نو دا یو پریکټس هم شته
نو په سو بازي سيزونه چې کوم نه ټیکم دي نو سپورټ کوم او بازي صحیح نه داسې دي چې هغه خوم نه دي نو لکه دا بچ یو چیف جسټس بو دا هغه لکه پاور یا امپریشن بو اوس کله سپریم کورټ ته ورالې نو تا به چې دا د چیف جسټس کورټ دی دا د چیف جسټس عدالت دی سو موټ او پاور او خلک به تیرې دو اپیل چې بیم کاوی او سړي به زیاته او شوی چیف جسټس ا پاکستان ته زه اپیل کوم دا یې به یو خپل روپ دا به یو خپل پاور باغه سو موټ هم استعمالوله اوس چې دی نو هغه راله خبره دوه شوله چې په ارض کې تاسو ته پته ده چې دوه چیف جسټس انسي په یو ځای کې لکه دوه مشران شو نه یو وزه داسې بل داسې نو ایو زما پاور زیات دی بل به زما پاور زیات دی نو هغه د عام وګړي عام خلکو باندې هغه نظر باندې هغه شي دغه کو بلکې د سپریم کورټ د خپل روپ اوس دا دویم چې کوم دی اینی نو دی په اسلام آباد ای کورټ کې هغه د اسلام آباد ای کورټ د چیف جسټس زی ورکو کې نی به دی التا نو هغه تاثیر خو نشته کنه چې سپریم کورټ کوم امپریشن دی نو دی به راځي خلک به وي دا جوړ دی اسلام آباد ای کورټ کې دلته دی چیف جسټس شو نو هغه نو کړه د ناستې هغه زیم هغه نه دی کنه هغه په دې دغه کار نو سو پورې چې دغه تعلق دی نو راتلونکي به کتې شي دا خو لا فرست تجربه ده مونږ پاکستان کې کنه مخکې نه ده شوي مخکې خو لیکن دا چې فیر وی کنه چې د ګومن په دغه نه وي اثر نه وي دا خو مصیبت دغه دی چې لرګي او ته پاس نه خوځيږي ججمنټ او ته پاس نه راشي انسټرکشن ورکي چې ته به دا اینځه ته به دا پیساله کې اینی دا به دوی د ګومن خلاف کوم معمولي سره راشي نه دوی نه کوي عام نه کوي هغه ریلیف نه ورکوي اوس پیدا نو هغه خلک به ډسکرج شي خلک وایي چې یاره دا خو پاس یې دغه ته ناست دي نو بیا خو ساسر به ونیکي ګټه که دوی چې ته هم پار شوې ګورمنټ پکې دغه نه کولی ججان یې داسې اخیستې وي لکه د ججز نه تاسو دغه وکړئ چې دا
حکومت به
ګورمنټ ته انکلاینډ و امین الدین خان چې دی نه ګورمنټ ته چې څه کې بلکې دا د ریټیر کېدو والو کنه ځکه اوس واغسته دریو کالو لا ده ته هم دا مراد ملو شو کنه چې ریټیر سړی دریو کالو دی راوسته دلته مونږ پی خبر دی کې پی کې چې کوم دی نو زه ارشاد حسین واغسته ارشاد حسین مطلب دا دی چې دلته کې ډیپټی رټرانی چې نو زه چې کوم وخت یو زمانه پاس دی دلته راغی کوټه ولګېدا. نو داغه مطلب دا چې ورور دی هغه دغه کې وفاقي سیکرټری دی کنه، نو هغه په وجه باندې دلته ډیپټي اټارنی جنرل شو، بیا د هغې نه پس بیا دا لګېدګت کې ولګاو. اوس دا چې چانس ورته راغی نو دا غنه ده کدی زموږ په کې پی کې کې لکه ډیر لکه دغه دی دا سینر ججان شته دی ریټایر ججان دی دی سپریم کورټ یې ونده سپریم کورټ ججان دی دی ریټایر نو هغه نه مغسته شو دی کنه. خو لیکن هغه دا چې هغه دایم په دغه باندې داسې ولور کو اکوموډیټ یې که چیرې خامخا به دا انفلوئنس کیږي.
څنګه تاسو دا خبر وکړله؟ خو که موږ مخکې وګورو حکومتونو او عدلی بار بار دا یو دعوه کوي، څنګه تاسو دې سره اختلاف لري چې په میرټ باندې او په صلاحیت باندې دوی کار کوي؟ اقبال محمد صاحب لږ خبرې به جاري ساتو، خو یو وړک شنده مالو او د دمې رسو بیچ کوم مهم نکات دي دي هغه باندې خبرې.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د دمیرسو اقبال محمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو چې له 500 کالو رئیس وکالت سره شعبې سره دی او د خیبر پختونخوا په بفا کې په خوانی ایڈوکیټ جنرل هم پاتې شوی دی. اقبال محمد صاحب کمنګ دی وشتم آئینی ترمیم کیو ګورو، نو د فوج په اړه هم ډیر داسې خبرې راغلی دي چې داسې شقونه شامل شوي دي، داسې ممادي شامل کړي دي چې عدلیه به نشي کولی چې د یو مارشال لا یا یو ډیکټیټر ته هغه رنګ آئینی تحفظ ورکړي. د دې تر څنګ دغه شان کمنګ ګورو د فیلډ مارشال او د نورو عہدو د جوړولو خبرې هم شوي دي، نو یو صرف عدلیه خو نه ده، په دې کې د فوج هغه هم شامل دي. دې ته څنګه ګوري تاسو؟
سو پورې چې دې دې لکو چیف اف آرمی سټاف شي دی کنه، دا ورسره یو دته دغه ورکو لکه دې ډیفنس پورا دغه ورته ورکو ایئر پورس شو ملټری شو نیوی شو دا ټول اختیارات چې کوم دي نو د تر علاوه دې دا غي مشر شو مخکې به دا صفر ډور یو خپل غډیل کول خپل خپل بینګ دا وي خپل لکه د بهري بیلو هوائی بیلو دا ټول یو کس تیرا وسته. دویم نمبر یې داسې وکړو چې دا یو لکه د جاینټ جاینټ د جاینټ چیف آف سټاف چې کوم هغه پوسټ هغه بالش کو بل هغه ختم کو. بیا دا شانې د فایو سټار دغه چې کوم دی نو رینک دا ریټین کو چې یونیفارم کې دغه پریویلیج یو لایف لور په چې لایف ټایم باغه اختیار ختم کو دی خلاف مکمل استثناء لور کا چې عدالت په مدد دی خلاف اس قسم د امینډمنٹ اور دی یو عدالت په مدد نه اوري یو ادا ورکو دا کوټ ته کیس ته دی خلاف سو خبره ده چې کولی دی ځان لاغه مستثنا ورکړه دا هم نو په کار پکارو چې دای چینن شوی د دې غلې دغه کتلې وی هر یو کلاس یې کتلې نو دغه اول دا و چې دا انډیپندنس اف جوډیشری چې کومه ده کنه دې لیمیټیډ ده لیمیټیډ کړه دا کډیر
تاسو په خبره باندې محدود شو. منگ د نورو د عدلیه چې کوم ټولنې دي کوم وکیلان دي ځینې هغه د دې
لایف سټایل جرنیل چې ګوره لایف سټایل د فایو سټار جرنیل چې کوم دی هغه لایف ټایم به او د ایمیونټی ورته تبانه به بالکل اس قسم پرچم ورچې اس باندې کې ته خلاف وایي کې نه دي
لکه چې اوس کوم موجوده
اباو د لاشو انا اباو د لاشو اوس هغه فایو سټار جرنیل لا یو هر چی سره چا سره هر څه وکړه
موجودہ حالاتو کی داغی مودبہ ہم غشی زیات شی
موجودہ بہم زیات شی
پدی کی د عدلیه اوس کمنگرو لوگو رو ابیا د وکیلانو ابیا تاس خپل هم د تیر
د ملٹری رول ډیر زیات شو او د هغه چې کوم دینو د د د د سول چې کوم دینو داغه خط جمہوریت لاری بندی شی کا نا داری بندی شی ٹول پاور
وینا مانی حکومت چی دی دا ٹول کارونا د خپل دغه مطابق حکومت خدا تورن ردوی هم اقبال محمد صاحب دا پروگرام د پای شي به هم دی په اخر کې ک څنګه ګورو راتلون کې تاسو څنګه ګورې د پاکستان کې کومګ ګورو د دلی ډیر ویل وی تحریکونه هم چلیدلی دي کومګ د چودری افتخار تحریک ګورو دغه شان یو امیر تر پاسې دو او بیا یو ډیر لوی تحریک عدلی و چلو او هغه کامیابی سره مخ شو. نو تاسو څنګه ګورئ چې آیا موجوده حالاتو کې عدلیه چې کوم دا او د دې ترڅنګ د وکیلانو ډیر مهم رول دی, ډیر زیات مهم رول دی, نو د دوی هغه ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا داسې اقدامات چې کوم غیر آئینی اقدامات دي نو د هغې خلاف دوی خپل هغه مبارزه کوي او کنه؟
تر څو پورې چې دا د اوس پرون په لاهور هائی کورټ کې خو یو ډېر زبردست میټینګ غټ شوی دی او هغوی ښه پروټیست کړی دی د دې خلاف بالکل, لکه هر یو سړي په خپله واضح خپل کمنټس کړي دي او دوی ویلي دي چې یاره دا موږ ته اکسپټیبل نه دی, قابل قبول نه دی. خو بل طرف ته چې کوم نه ګورو لکه سند کې هم دا پروټیسټ روان دی, نو که دلته نه دا شی شروع شو او مومنټ مې ونیو او ورو ورو کېږي نو کېدی شي چې لکه څنګه د چودري ابتهار چې وو نو هغه وخت کې مشرف چې دی نو خو سترنګ جرنیل او هغه سره دغه مرسو خو هغه اسیس کامیاب شو, هغه بحال هم شو, هغه هر څه ولیدل کنه زمونږ مخکې وشو. هغه وخت کې زه د هایکورټ پرزیډنټ وم, دلته پېښور نو موږ هم هغه پروټیسټ کې به باقاعده ایسا اخیسته استعوبات ته بدلو ټول ټول یعنی ملک به ګرځېدلو. خو اوس دې وخت لږ معمولي غوندې ټچ دا ورکوم چې دې حکومت لکه دا هوښیارتیا کړې ده چې ده لکه د پاکستان بار کونسل کې چې دا کم عہدیداران دي یا د سپریم کورټ نو دی اوس دا کار کوي چې د سپریم کورټ کوم پرزیډنټ هر کال راځي نو ده باندې دی ښه انویسټمنټ ټوکې خرج کوي او دی هغه خپل کس راوي. د دې اوس چې کوم دینو چې کوم راغلی دی موجوده پرزیډنټ نو دام ارون رشید نو دام چونکه د ګورنمنت انکلاینټ دی لکه تارلو والا پارٹی کې دی کوم چې د مسلم لیگ نون والا لا منسٹر دی هغه دی سپانسر کړی و درولې دی. نو چې چون سپریم کورټ هغه صدرم دی قابو کی بار کونسل کې دی کسان راولي نو چې دغه تاریخ شروع کیږي نو د پاسه دغه ستان راځي کړه نو دغه کسان داسې دي چې دوی هغوی د قسمه قسم طریقو سره دوی انفلوئنس کوي او مراتو ته ورکوي. نو که دغه غټ غټ کسان دوی ټیوټوس زده کړه نو بیا کامیاب وي او که نه هغه کسان لکه څنګه چې د دوی تاریخ را روان دی دوه درېو کالونه نو بیا به زما خیال دی چې دغه ګرانه شي چې تاریخ کامیاب شي. نو دواړه دواړه اړخ یې زه ګورم چې هخوا ګو او دا دواړه اړخه نه دی چې یو دی خوا وشي یا دی خوا او که شروع شو هم دغه راغې نو بیا به هغه دغه د دوی کامیاب نه شي. ان ادروایز چې ګورم نه هغې ډېر پلان تېر دغه چې دا کوم صدر پلان کړی یا کوم بار کونسل والا دا کړی دا د دې د وجې نه چې موږ به دا شیز راولو نو که دوی دا کوي نو دا به موږ پیس کوو. نو اوس دغه اړخ یې مم تاسو ته ووایو.
صحیح اقبال محمد صاحب ډېره زیاته مننه تاسو نو وخت ویستلو او د ویشتم آئینی ترمیم په اړه باندې مو را سره خپل د خیالاتو اظهار او خپل نظر مو را سره شریک. ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. الله حمید مشهور ما ډېر
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو د پخوانی ایڈوکیٹ جنرل اقبال امن خبرې واورېدلې. هم دې سره د مشال مرکه رنغاړو په بل مشال مرکه کې واده پښتنو د سیمې یو بل نوی شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال رادیو لاره.
د مشال مرکه د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سلامونه اوریدونکو دا تاندهلی پروگرام دی او اسما ګل پکې ستاسو سره يم. اوریدونکو د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا 2023 کال پرورې میاشت کې تر سره شوې سیړنې لمخې هاغه میاندې چې د اولادونو عمرونه تر شپږو کلونو دي زیاتی د نفسیاتي ستونزو ښکار دي. دغه سیړنه ښایي چې امیدوارې ښځې هم په زیاته شمېره کې د ډیپریشن یا ذهني فشار ښکار موندل شوي، بلې بیا هم د علاج طرف ته یې پاملرنه په غوره توګه نه کېږي چې منفي اغېز یې د هغه مېرمنو پر ټولنیز ژوند پرې وځي. اوریدونکو نن خپرونه کې به په دې بحث کوو چې ښځې د اولاد په پالنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي او دغه څنګه ممکنه ده چې د بچو میاندې له څه قسمه دماغي فشاره بچ وساتل شي. په دغه موضوع باندې را سره د بحث لپاره نن خپرونه کې درې مېلمانه دي. نو اوریدونکو ورزو د مېلمنو طرف ته. لومړی مېلمنه را سره فریال جبین ده. اوریدونکو فریال جبین په مردان کې د ذاتی مت کالج کې استاد ده. دویم مېلمه را سره محمد منیر دی. محمد منیر په خبر کې د یونیجی ټلویزیون سره د خبریال په توګه خپلې ذمہواری ترسره کوي. اوریدونکو دریم مېلمنه را سره سمینا نیاز خټک ته. سمینا نیاز خټک د پېښور جنرال هسپتال کې د دماغي ناروغانو علاج کوونکې ډاکټره ده. درې واړو مېلمنو ته خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو لومړی پوښتنه د فریال جبین نه کومه،
دغه راته وایي چې د اولاد په پرورش کې میندې د څه قسم له ستونزو یا مسلو سره مخ کیږي؟
هغې ښځو ته زما په خیال دا مسلې وي چې هغو په کور کې بچي او هغه سرتکۍ لویي، د هغو خدمت کوي، د هغو دپاره هر څه کوي. نو یو ماشوم یوازې نه چې د هغه خدمت وکړي، بلکې د خپل ټولو ماشومانو هم کوي او د خپل ټول کور والا هم کوي. نو د هغې د لاسه هغې ته ډېر مشکلات فیس کیږي. نو په یو ښځې باندې یوازې دا نه چې د خپل ماشومانو ذمواري، د هغې باندې د ټولو کور والا هم ذمواري، کور ټول کارونه هغه کوي. نو بیا دغه شانتي بهر نه خلک راشي، څوک مېلمانه راشي، د هغو کارونه شي، او د دې هر څه د وجې نه هغه په ځینې ټایم کې خپل ماشومانو له صحیح ټایم هم نشي ورکولی او د هغو هغه شانتي خیال هم نشي ساتلی څنګه چې په کاري. په ځینې کورونو کې چې دی دا مالي حالت هم صحیح نه وي، د هغو د سړو هم آمدن دومره نه وي. نو هغو خپل بچو ته، هر یو ماشوم ته جدا جدا صحیح مستقبل ورکول ډېر ګران کار دی. نو د هغې د لاسه هم پریشان وي، خفه وي. او بل دا چې یو مور چې ده هغه دا هم سوچ کوي چې زما د بچو د ښه تعلیم وي، ښه پیزار وي، ښه کپڑے وي، ښه هر څه وي. نو هغه هر څوک افورډ کولی هم نشي او د هغې د لاسه هم بیا دا موریانې چې دی پریشان وي. سړی له پکار ده چې د ښځې هیلپ کوي په هر لحاظ سره. ضروري نه ده چې هغه دې صرف بهر هر څه ته ګوري او بهر دې هر څه سره ورته سټ ساتي. دا ټیک ده چې هغه دې بهر ته او فاینانشیل سپورټ ورکوي. نو بیا سړی له پکار ده چې هغه د بهر نه راشي، نو د خپلې ښځې سره او د خپل بچو سره کښېني، هغو له ټایم ورکړي، د هغو نه د هغو ضروریات هر څه د پوس وکړي، د بچو نه د هغو د روټین ته پوس وکړي، د ښځې نه د هغې د روټین او د هغې د ضروریاتو د هر څه ته پوس وکړي. چې سړی داسې سپورټ ورکوي ښځې ته، نو د هغې د لاسه به د هغې سایکولوژیکل ایشوز چې کوم هغې ته فیس کیږي یا هغه د هغې شکار کیږي، نو هغه به هغې ته کم وي.
په ټولنه کې تاسو داسې څه ګورئ چې زیاتره ښځې آیا واقعي د پریشانۍ سره مخ وي د خپل اولاد د وجې؟
زما په خیال خو بالکل دا صحیح خبره ده. دا ځکه چې د هغو اخراجات او هر څه هم کمی، چې کلی بچی واړی، چې کلی بچی لوی شي، نو د هغو اخراجات او تعلیمي لحاظ سره د هغوی د فیوچر غم کول، هغه هر څه چې دی هغه زیات شي، په هغو باندې بوج زیات شي. زه به یو پیره دا بیا ویم چې د مالي ستونزو په وجه باندې زیات تر ښځه چې دی هغه پریشان وي. او که په ځینو کورونو کې مالی مسلې نه وي، نو هغو ته زیات تر دا مسلې چې په هغو باندې د کار زیات لوډ وي، د کور والا کار یا دا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم وي، د هغې د وجې نه زیات تر چې دی ښځو ته دا کار او د هر څه مسلې وي. نو ضروري نه ده چې مالی یوازې په هغو باندې بوج وي، بلکې په هغو باندې د کور د کارونو او د نور ریسپانسبلټیز هم ډېر زیات لوډ وي.
مور ټول ورځ دغه ماشومان ستړي کی په کور کې دننه، داسې څه اکټیویټیز کېدل پکار دي، سمو صفیات وړول کتل پکاري چې لک ساته دغه زنانه ته هم د آرام موقع ملایويږي.
مخکې به واړه بهر ته وتل، لوبې به کولې، هر څه به کولو، خو نن سبا وخت داسې دی چې چایلډ ابیوز او دا هر څه مسلې زیاتې شوې دي. داغه د لاسه مور چې دی واړه بهر ته نشي پریښودی، یوازې خو بالکل هم نشي پریښودی او باسلې پخپل هم نشي. نو ځکه یوازې ټوله ورځ د مور ته په کور کې د دې ماشومانو حفاظت کول او خیال ساتل دا ډېر ګران شي. جوائنټ فیملی نه یوازې اوسېږي، او بل دا چې ک جوائنٹ فیملی یې هم نو دا غو زیات تر د ماشومان په افس کې جګړې او مسلې یو په جوائنٹ فیملی کې چې دې کنه ماشومان ک بکور کې پاتې کیږي نو هغه زیات تر د بل سره جنگ جګړې شروع کی او بیا د دې د وژنا لویو کې هم افس کې جنگونه او مسلې شروع شي نو د دې د وژنا هم چې د خزي په ذهن باندې بوج راځي افغان راځي
ډیره زیاته مننه
مهرباني جی
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبې بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره
د مشال مرکه
اوریدونکو اوس ورځما دویم میلمه محمد منیر له
داسې رپورټونه را دي چې هغه خصوصیات د ذهني ناروغو ښکار کیږي چې کمې د بچو میندي نو ستاسو په خیال باندې داسې څه ستونزې په کورونو کې زنانه وته چې هغوی تر اولاد پرورش کې مخې ته راځي
یو خو زموږ په دې ټولنه کې کم حالات روان دي د بیروزګارۍ د غربت د کم علمي یا د تعلیم نه کولو د وجې په کورونو کې دغه مشکلات وي چې هغوی بې وخته جینکې هم واده کی او بیا چې هغه جینکې چې کله میندې شي هغې داسې تربیت نه شوي چې خپل د بچو پالنو کې یا د هغې تربیت وکړي نو دې سره ظاهره خبره هغه چې ذهني طور ورته تیار نه او دغه مسلې هغې ته رامخې ته شي نو خامخا هغه د دغه ستونزو ښکار شي دې سره سره بیا لکه په کور کې مسلې جوړېږي د هغې فیملی سره خپل کور والا سره ایون خپل بچو سره هم لکه دغه مسلې رامنځته کیږي
د وخت ریدو سره سره چې په هم راغله ټیکنالوژي مراغله تعلیم هم ډیر شو بیا ولې دا مسلې کم نه شولې
تر څومره پورې چې دما نظر دې دایم چې په یراله ټیکنالوژي مراله علم هم بیا شو خو هغه د مون کورو دنه پورې هغه شعور لا نه رسیدلې یا پر خودلې شی ویني لري خدای او ما غسی لکه د دې سیزون لري ساتلې را یا چې کتا سو اندازو کې نو دمون کورونو کې چې کتا ته ډیر دا کتري چې تماشو کور کې خان دي نو هغه مشران ورته کور مشران ته ټول خان دي ته داسې مخنده دا لکه جن کو سره دا نه خای نو چې دا ماشومه دا محرومې ځان سره لوي کی نو هغه چې لویږي او د مور مقام ته رسي نو دغه محرومې خو هغه سره ای نه ای بنه دا دا ټیکنالوژي او دا علم او دا پوهه به څنګه پایې اثر کوي چې هغه د دومره مودې محرومې لکه یو لحظه کې خو نشي ختمې دی کنه
بیا داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې زمونږ ښځې د اولاد د پرورش په لړ کې کم نه کم دباو یې ښکار
د دې خو واحد حل چې دی هغه علم دی پکار دي چې مونږ خپل لوڼو ته د تعلیم هغه اسانې ورکو چې کوم خپل زامنو ته ورکو دې سره سره دا کېږي راتلونکي نسل لکه مونږ د دې نه بچکول شو دغه نفسیاتي مسایل دغه مشکلات دغه شخړو نه چې زموږ کې راتلونکي نسل کې کوم دینه کې دي او هغه د مور مرتبه ته رسي نو دې سره لکه دغه مسلې تر څه حد پورې کمی دي شي
سړی څومره مرسته کولای شي چې هغه هم د خپل اولاد په پرورش کې د خزو سره مرسته وکي او یا هغه دغه دباونه وستو کې لاسي
جی بالکل دی کہ د سړو ډیر لوی کردار دی دا ډیر مشهور خبره چې خزه او سړی د یو ګاډي ګو پای او پدې کې چې یو پایم لکه بیکار نو هغه ګاډي نه روانيږي هم دا قصیده چې د بچو په پرورش کې د مور پلار دوانو ډیر بنیادی رول لري چې اول خو د دوانو سوچ یو شان پکار دی او په یو نقطه دغه اتفاق وی چې او موږ به خپل ماشومان پرورش داته کوی د دې تعلیم د دې تربیت د دې نه تاسو د دې د ژوند د نورو مسلو کې هی په یو پیج ونی نو زما په خیال کې دین او یو خنه سره جوړې دي شي
محمد مولر صاحب هغه کورنۍ زینې چې د معاشي ستونزو ښکاری هغه کورونو خزه کې زیاتې دغه مسلې چې د اولاد پرورش کې ورته مخې ته راځي.
زموږ ټولنه کې چې کوم خاندانونو کې دننه چې کومې دغه مسئلې دي، د دې بنیادي وجه چې دغه معاشي مسئله ده، غربت دی، د تعلیم کمې دي، چاته چې معاشي مسئلې زیاتې هلته به دغه ذهني دباو د زنانو لپاره بیخي زیاتې، ځکه سړی چې بار بے روزگار ای او هغه ته کار نه ملاویږي، هغه خپل کومې مسئلې هغه په خپل سر نشي حل کولې، نو هغه به ظاهر کور ته برادي او د هغې کم چې کتار تھی یا به کور کې کوي او هغې سره مسئلې نورې زیاتېږي. نو دې لپاره بالکل دا ضروري چې معاشي طور چې کوم ټولنې مضبوط وي د هغې هلته دغه مسئلې لږې کمې.
داسې سینټر یا داسې سایکولوژیکل کونسلنګ ستاسو په خیال پکار دی دغه زنانه چې کوم کورونو کې دننه ناستې د اولاد پرورش کوي کم سے کم د نفسیاتي مسلو سره مخ شي؟
زنانه دا دای حق دی چې حکومت په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او کورو کې دننه زنانو سره چې کوم نفسیاتي مسلې دي پکار جای لپاره لګاږي کورو ته خپل لکه زنانه کم د دې لړ کې چاغي ټاکلي خلک دي هغه ولېږي او دغه مسلو باندې هغې سره خبرې اترې وکړي د هغې د حل لپاره یې لاره وکاږي.
د کور د سړو بیا سزي موارې جوړېږي چې په ښځو باندې د اولاد د طرفه پرېوتونکی بوج هغوی د څه دباو سره مخ نه کړي.
ټولو زیات دي مواری خو سړي ځکه ده چې هغه حاکم دی په کورونو کې، زمونږ په ټولنه کې زمونږ په خاندانونو کې حاکم سړی که نه، نو هغه ظاهر خبر ده هغه اثر هم زیات دي، نو ټولو زیات دي مواری هم په هغه پرو دي، بیا هغې نه پس په ښځه را دي، بیا هغې نه پس په بچو را دي، او بیا په نورو ټولنه را دي. باید چې هغه لکه په دې لړ کې لکه خپل کم چې فرایض دي هغه دې پوره پوره سر ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه محمد منیر صاحب.
خوشحاله.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته بیرته راځو.
باندے دو کھے کھڑم صدا سے پنی ملا رہی لے کھڑم سم خوشحال جنو خو خفائے کھڑم یار سر قربان وای نسی دا یار تر میا زیات کې دای نسی مینا شی فزړ فسوال زای نسی کے جی خون کے جی وقت انتظار یما جس کے جی سچے قسمت وی بس آغا کے جی ڈرتے نہیں چٹان ہیں ہم سمجھو بات کو حیرت کی پہچان ہے ہم
بوي سنگ بوي سين جانان نران هيري گينا زمين جانان سيل خدايا غوارم گل ورين جانان ٹول کلی ملکھائے ناس بد خود اڑم دناز لائے کھائے وائن جلائی سونا پزڑک لکھائے
یواری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری زی اسما گولیم او د نن ورځې خبرونه کې په دې بحث کوو چې خځو ته د اولاد په پالنه کې سرنګه مشکلات پیخیږي چې هغوی له وجې د دماغي ناروغو په زیات شمیره کې ښکار کیږي اوریدونکو د تاند هلی خبرونه په دې برخه کې ورزو د دماغي ناروغانو علاج کوونکي ډاکټرې سمینا نیاز خټکله سمینا
زمونگ پا زنانو که دا ذهنی ناروغو پیشگوی زیاده کیگی دا دی وجه سدا
پا طول دنیا که چکم زنانه دی آغی که سمهاو دا ذهنی امراضو نا زیاد دی دا سرو پا مقابله که و دا دی وجه دام دا چه زمونگ چکم جوڑخ دی از زنانه نو آغی که دا چمونگو توی هارمونز دی او بل پا دیفرن سٹیجز که زمونگ پا باڈی که دیر چینجز را زی دا خزو پا باڈیز که دیر چینجز را زی لکه چه اول خلق زوان شی بیا که هر کال یا یو نو لکه کله چه ماشومان کیگی او بیا چه دا جون چه کم دا سی سی تو رسی چه دا غی عمر زیاد شی نو دی طول وقتونو که پا باڈی که دا هارمونز اپ اینڈ داون لکه بر کیگی لاندی کیگی و آغی دا وجه هم دیر پرابلم زی او بل دا دی چه زمون پا معاشره که خوب پخز بانده زمواره خودی دی که نا زی چه اوز گورو ماس ایز سایکیاتریست زناس تیم نو زیادتر چمال مریضان رازینو سڑی بہری زمونگا اقتصادی حالات زمونگ دا ملک دا سی دی چھے سڑی لار شی کارونو لانو خزو باندی لگ بوج لگ زیاد شی چھے ماشومانم لوئی دا کور کارونم کئی او بیا زمونگا معاشرہ کی دا جوائنٹ فیملی سسٹم ہم دین او بیا پکے لگ زی موارے ہم زیادی شی نو زمان پا خیال دا طول سٹریس چھے ہو زی شی نو پا خزو باندی لگ پریشر رازی زور رازی
بیا آغا میان دے چھے کمی اولادون لری ویلے کی گی چھے پا اغوی باندے زیاد دباوی او زیاد دا ذہنی ناروغو خکاروی دا دغی وجہ سدا
زمونگا پا پختو کی یو مطل دے چھے اولاد نیش چھے دے یو غم دے او چشتے دے نو آغا زیاد غم دے ذکر چھے ہر اولاد چھے تلوی اے اغی دا خپل جن دا ڈیفرنٹ سٹیجز نتیری گی نو دا غی چھے کم پریشر یا سٹریس پا مور باندے رازی نو زمونگا دل تا دادا سے لگا دا غشان خبر دا خو لکا اولاد نمبرم زیادی او بیا اولاد سره پا بدن کی چینجز هم رازی ہر پریگننسی سره دا خزو پا بدن کی چینجز رازی لکا اڈو کی کمزوری کی گی او نور بدن کمزوری کی گی او بیا دا غینا کارو مغستی شی بیا دا ہر اولاد چی دا سکولو نو تزی یا مدرسو تزی یا سمزی دا مور خو پکی لکا زمواری ای کنا نو لکا دا طول زمواری او بیا دا چی دا طول عمل چی دے دے کی چی دا دی پا بدن مانی سونا زور رازی نو آغی پغم پا دے کی دیر کار لری چی پا خزو کی پریشانی او سٹریس او بل زمونگا خلکو کی ما دالی دلی دی چیز با پخپل دا ہوئے ما چی زمونگا خلک خبر سے دیر اکی نا ہر سزان تساتی لیکا ما خو دیر عمر امریکی کی کار کردی دیر التا خلک چی وی ناغی وی چی خپل احساس لکا شہری کوے او زمونگا دل تمالی دلی زمونگا خزی لگی خپل احساس شہری کولو دا پارا یا خو مواقع نی یا غی دا از دکڑ نی کڑے یا سو خواغی چا ہر سو پزان مانی تیرے 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 نو دا ذہن خو یو زو خلکو تویم چا دا ذہن خوم یو آزاد کنا نو چا تا پدی پرشار اچے 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 نو فائنلی هغه دې ته مونږ وایو چې بریک ډاون وشي، نو هغه بریک ډاون بیا لکه د ذهني بیمارو په شکل کې روزي.
بیا دغه خزي د دغه ذهني بیمارونه د وستلو د پاره طریقه څه ده، یا علاج څه ده، یا د کور په ستا باندې یا د معاشره په ستا باندې داسې څه کول پکار دي چې هغه د دینه بچ؟
نو زه به خپل داسې خبر وکم چې مال چې کومې ښځې راځي، نو زه خو اول هغې سره چې انټرویو وکم زه ته ښه ډېر معلومات والا مانو، اول خو زه ګورم چې د دې کور والو سره لکه خبر وشي چې دا ذهني بیماری ښکاري خو نه، خو لکه دا داسې یو زخم نه دی چې خلک پرې دغه ولګي څه ورته وایي مرهم ولګي، د دې به لږ مرهمې دا دی چې لږ به دیله سپورټ ورکوي، لږ به ورسره مرسته کوي، لږ څوک په کور کې چې د هغې د ماشوم خیال وساتي. اسپیشلي ډېرې ښځې ما لیدلې چې بالکل د ماشوم د پیدا کېدو نه پس هغې ته دا ډیپریشن دا بیماری وشي. دا په هر کلچر کې شته، خو ما دلته هم ولیدله چې دا خلک راضي ماله، نو هغې دپاره مرسته ډېره ضروري ده چې د ماشوم دپاره هغې سره دا خپل کور والا وي. چې زمونږ د کلچر خدا یو غټ ما وی چې یو ډېر غټ پازیټیو دی چې دلته فیملی ډېر مطلب سترونګ ده، فیملی ویلیوز ډېر سترونګ دي، نو دا پکای چې مونږ دغه فیملی ویلیوز یوز کو چې د ښځو له مونږ مرسته ورکو چې خیر دی دا بیماری ده، دا راغلې ده، دا به تیره شي او ته به ټیک شي. نو زه خو په خپل حد سره دا کوشش کوم چې ته وایم چې دا خو یو بیماری ده، څنګه چې بلډ پریشر دی، څنګه چې شوګر دی، دا راغلې ده، دا دوایی به واخلې، دا دوایی خو یو حد پورې هیلپ کوي، یو څو میاشتې پورې به دا والې، خو بیا به ته د ځان هم خیال ساتې، ځکه چې د ځان خیال که نه ساتې نو دنیا خو به دې لږ ډېر خیال وساتي، خو اول د ځان د پاره پکای چې لږ ډېر هغه ویلی شي چې زه دا کولی شم دا نشم کولی، لږ ډېر خپل آواز اوچتی.
بل دغه ده چې زیاتې ښځو ته دغه موقع نه میلاویږي، یا څوک پرې پوهیږي نه، یا څوک ورته دومره پام نه کوي چې یاره د دوی اوس دې وخت کې ذهني یا جسمانی حالت څه دی. نو داسې څه کېدل پکار چې په دې ښځو دا پریشر کم سي کم راشي او دوی لاړې نه شي ذهني ناروغو طرف ته؟
نو مونږ دې ته وایو سټرس مینجمنت. که مونږ خپل سټرس مینجمنت یا چې مونږ کم پریشر کې راځو، که دا هغې مونږ مخکې نه مخنیوی ونه کړو، دا بیا هغه حد پورې نه ځي. نو هغې دپاره دا کیدی شي چې خلک یو خپل خوراک ښه کړي، لکه چای زمونږ په کلچر کې ډېره زیاته ده، خو چای کله کله دې کې کیفین وي، نو خلکو لا انگزایټي زیاتوي، سټرس زیاتوي. نو چې د لکه چای ته ګوري چې سونه چای اسکی، خپل آرام لږ خیال کوي چې کم وخت کې خوب کولی شم، چې خوب کوي، ځکه چې ذهن دپاره خوب ډېر ضروری دی. او بیا ایکسرسایز یا چې لږ ډېر لکه کارونه خو کوي، خو چې ځان له لږ وخت ورکوي، او دې کې داسې ضروري نه چې سر ډېر پیسې پہ لګي، خو چې لږ داسې ځان ته کینی، لږ اوږده سا والی د پوزې نه دننه خلی نه بهر، دې سره زمونږ د سیستم کې ښه کیمیکلز ریلیز کیږي، چې لکه داسې نه چې لکه هر وخت څه خطره خطره ښکاري چې اوس بداو شي اوس بداو شي. نو چې خلک دا دې ته مونږ وایو ډیپ بریدنګ، لکه اوږده سا، هغې سره زمونږ سیستم ته ښه میسیج ځي. نو اوږده سا اخیستل پکار دي، لږ ډېر ایکسرسایز یا د شنو بوټو ته کتل پکار دي، د مرغو اقتصار پاسې د مرغو آواز وورې، او لکه حاضر وخت کې اوسېدل پکار دي. پرون تیر شوی دی، سبا لا نه دی راغلی، زه ټولو ته وایم چې په حاضر وخت کې اوسې، ځکه چې پرون خو مونږ نشو بدلولې او سبا لا راغلی نه دی، نو مونږ څه کولی نشو، وزه لږ ډېر پلانینګ کولی شو، خو په نن ورځ کې زه دا نن ورځ څنګه ښه تېرولی شم. نو چې سم ته په حاضر وخت کې ښه کولی شي پکای چې هغه اوکې چې سار پاسي لږ دې دې ذهن نه دی لږ بهر شي، او لږ دې باډي ته خیال وکي، نو هغه به ذهن سره هم هیلپ کوي، لکه خپل جسمانی خیال کې نو هغه بیا ذهني هم مدد کوي.
ډېره زیاته مننه،
ډېره مهرباني جی.
اوریدونکو داو د دیونی تاندې هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له معلومات ترکو چې ښځو ته د اولاد په پالنه کې څرنګه مشکلات پیښیږي چې هغوی له وجې د دماغي ناروغو په زیاته شمېره کې ښکار کیږي. هم دې سره د نن ورځې تاندې هلی خپرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.